بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پر رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې اساس مر سلامونه ونی کې هلی ومنه ایزان نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د چونګاش د میاشتې شپږمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون او همدارنګ د ذلقعده د میاشتې لوویشتمې نیټې سره سمون خوري. ایزان د سلامون په وړاندې کولو سره زال یې خرابې دي د خپل همکاري اغلی فاطمی سره ساسو درنه حضور ته حاضر شوی چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونو ته غوږ سئ. وروسته به افغانستان ته دې هیواد د مخکنی حکومت د چارواکو د راستنېدو په اړه یوه سیاسي تفسیره تاسو ته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به په افغانستان کې د لوی جرګې د جوړېدو په هکله د افغان کارپو ښاغلی حاکم مشفق سره زموږ د خبریال مرکه واورئ. ورپسې به د مطبوعات په خپرونه کې د ایران او د افغانستان ورځپان ته یوه لنډه شان کتنه وکړو او په پای کې به هم ساسو په لیکونو، شعرونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره به پروګرام پای ته ورسیږي او ساسو له حضوره به رخصت سو. www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. تهران ته د اروپایي اتحادیه د سیاسي مسؤول له سفر څخه د صهیونیستانو ویره. د ایران د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز سره د پاکستان د ګډې درستیزولۍ د قومندان لیده کاته. د ایران خارجه وزارت ویلي چې امریکا سره د بندیزونو د لیرې کېدو په هکله خبرې اترې روانه اونۍ کې له سره پیلیږي. د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی ویلي چې د بلخاب جګړه د امریکا فتنه ده او د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې د فتنو د راپورته کېدو ته اجازه نه ورکوي.
تفصیلی خبرونه. د پاکستان د فوج د ګډي درستزولۍ قومندان جنرال ندیم رضا تیره ورځ په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال علي باقری سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو په هکله سلام مشورې وکړې. د ایران پریس له راپور سره سم د پاکستان د ګډي درستزولۍ قومندان جنرال ندیم رضا تیره ورځ د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په بلنې سره تهران ته راغی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په هکله سلام مشورې وکړي. هغه د ایران د وسلوالو ځواکونو په درستزولۍ کې په حضور سره په سیمه کې د دوامداره امنیت د ټینګولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي روزنو په هکله خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې د پاکستان د پوځ د ګډي درستزولۍ قومندان د اسلامي ایران له نور جګپورو پوځي چارواکو سره هم سلام مشورې وکړي. په وروستیو کلونو کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا هم په ځلونو تهران ته په سفر سره د اسلامي ایران له مقاماتو سره سلام مشورې کړې دي.
د صهیونیستي رژیم د بهرنیو چارو وزیر چې په ایران باندې د بندیزونو د لیرې کېدو د مذاکراتو په وړاندې خنډونه رامنځته کوي، تهران ته د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل په سفر سختنی وکې کړی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤول دوه ورځې مخکې تهران ته په سفر سره د اسلامي ایران له چارواکو سره په لیده کاته کې د ویانا د مذاکراتو د پیلیدو غوښتونکی شو. د امریکایي رسنیو له راپور سره سم تهران ته د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر جوزف بورل تر سفر وروسته د هغه او د اسرایلي رژیم د خارجه وزیر یایر لاپید ترمنځ توندې لفظي شخړې شوې دي. امریکایي نشریه پولیټیکو په دې اړه په خپل راپور کې ویلي چې بورل تهران ته له سفر مخکې د سېهونسټي رژیم خارجه وزیر لاپید ته پیغام استولی و چې ایران څخه غواړي چې مذاکرات له سره پیل کړي، خو د اسرایلي رژیم خارجه وزیر د اروپایي اتحادیه په دغه جګ پوړې چارواکي تور ولګاوه چې د اسرایلي رژیم په امنیتي خبرداریو سترګې پټې کړي، هغه په داسې حال کې چې ایران په ترکیه کې د اسرایلي رژیم د مامورینو د وژلې هڅه کوي. د سېهونسټي رژیم خارجه وزیر په داسې حال کې په ترکیه کې د اسرایلي رژیم د شاریزو د وژلې تور په ایران لګوي چې د خپلې ادعا لپاره هیڅ یو سند نشي وړاندې کولای. دا په داسې حال کې دی چې اسرایلي رژیم د سیاسي پاشلتیا په لور روان دی. دا د اسرایلي رژیم پنځمه کابینه ده چې له یو کال وروسته ړنګیږي او وار د مخکې ټاکنې ترسره کیږي.
امریکا سره د بندیزونو د لرې کېدو په هکله خبرې اترې روانه اونۍ کې له سره پیلیږي. د ایران د خارجه وزارت ویاند ویلي چې امریکا سره د بندیزونو د لرې کېدو خبرې اترې به په غیر مستقیمه توګه د فارس خلیج په یو هیواد د یو هیواد په کوربتوب سره ترسره سي. سید خطیبزاده خبری اعلان ته ویلي چې هم د مذاکراتو د کوربه هیواد او هم د پیل د نیټې په هکله به پریکړه د نن ورځې تر پایه پورې وسي او ټاکل سوی چې امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات په روانه اونۍ کې له سره پیل سي. هغه همدارنګه د دغو مذاکراتو د بیا پیلېدو په زمینه کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مسؤل جوزف بورل د هلو ځلو قدرونه وکړه. د ایران د خارجه وزارت ویاند یادونه وکړه چې راتلونکي مذاکرات د ایران د اټومي پروګرام په اړه نه دي، بلکې د بندیزونو د لرې کېدو په زمینه کې د ځینو اختلافاتو په هکله به جدي خبرې اترې وسي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیویي او ټلویزیوني نشراتو د سازمان مشر ویلي چې د رسندوی ملګرتیا پراختیا د تهران او دمشق ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ضروری ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیویي او ټلویزیوني نشراتو د سازمان مشر پیمان جبیلی تیره ورځ سوریه ته په خپل سفر کې خبریالانو سره په مرکه کې د اطلاع رسونې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا تأکید وکړ. جبیلی زیاته کړه چې د سوریه او ایران د رسنیو ترمنځ د همکاري او پراختیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. هغه همدارنګه یادونه وکړه چې د سوریه او ایران د چارواکو تګ راتک او په ځانګړې توګه تهران ته د سوریه د ولسمشر بشار اسد تاریخي سفر د دواړو هیوادونو د ولسونو او حکومتونو ترمنځ د کلتوري اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شي.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومي په یو ټویټ کې د بلخاب وروستۍ جګړه د امریکا له لوري فتنه بللې. دا والا راپور سره سم د هغه په وینا د دې پاڅون موخه د هزاره او تاجک قومونو قرباني کول او هم د افغانستان کرکټ په سیمه ییز بحران بدلول دی. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د هدفي ناکرارۍ لپاره د امریکا لومړیتوب قومي او مذهبي جګړه ده چې هزاره او تاجک قرباني کړي او د افغانستان کرکټ سیمه ییزه کړي. د ټولو افغان قومونو مهربانه مشران د بلخاب له جګړې څخه ځان لیرې وساتي. د بلخاب شخړه د افغانستان له وینې تویونې او تباهۍ پرته بل څه نه لري. په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزیر خبري غونډه کړې. نور تفصیل زموږ له خبریال څخه واورئ.
د لوړ زده کړو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر نوموړي او د پوهنې وزارت مرستیال پر سفرونو د بندیزونو لګیدو په غبرګون کې ویلي چې دا ډول اقدامات د افغانستان ستونزه نشي حل کولی. هغه نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د تحصیلي بنسټونو کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي.
په دې او اخرو کې تاسو به اورېدلی وي چې امنیت شورا او ملل متحد د دواړو وزارتونو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه دا ولګول. کومنګ وګورو چې افغانستان د نړیوالې ټولنې یو مؤثره برخه ده. بیا د غولس درې څلوېښت کاله جنګونه دا برداشت کړي. که رښتیا هم نړیواله ټولنه د افغانانو سره مرسته کوي، نو دا د دغسې بندیزونه افغانانو سره مرسته نشي کولی. د افغانانو په مشکلاتو کې نور اضافه دا کولی شي.
ملګرو ملتونو د جون په شلمه د پوهنې وزارت پر مرستیال سعید احمد شهید خیل او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پر سرپرست شیخ عبدالباقی حقانی د سفر لړمهاله معافیت لغوه کړ.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوریده. از به وحدت اسلامی مشر ویلی چې د طالبانو د حکومت له لورې استول شوي ځواکونه په بلخاب ولسوالۍ کې ملکي او بې دفاع وګړي وژني. طالبانو لا تر اوسه د محمد محقق د دې خبرو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو په افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنېدا وروسته په ځلونو د دې ډلې د قومندانانو ترمنځ قومي شخړې رامنځته شوي دي. د افغانستان په سرپل ولایت کې د طالبانو 1000 قومندان مولوي مهدي جاهد د طالبانو په حکومت نیوګه کړی ده چې هزاره قومي سره یې جفا او بې پامی کړی ده. د راپورونو له مخې په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د مولوي مهدي مجاهد ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوي او د دواړو لورو ترمنځ نښتې روانې دي. د حزب وحدت مشر محمد محقق نن شفقناته وویل چې د بلخاب د ولسوالۍ اوسیدونکي د عدالت غوښتنې په جرم له هوا مځکې څخه د طالب ځواکونو له لورې په امریکایي وسلو سره نشه کیږي. هغه زیاته کړې ده چې د طالبانو د 2000 ځواکونو په استولو سره د بلخاب د ولسوالۍ مرکز او اته کلی نیولي او ګڼ شمېر بې دفاع خلک یې وژلي دي. په افغانستان کې د شیعه عالمانو عمومي شورا هم د یوې بیانیې په صادرولو سره په بلخاب کې روانو نښتو ته په اشارې سره ویلي چې په روانه جګړه کې باید ملکي وګړي آزار نه شي. په بیانیه کې هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره تمه کېده چې په افغانستان کې د جنګ او جګړه ختمه شي، لیکن په دې وروستیو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې د جګړې اور له سره بل شوی دی. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصره.
په درمان اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې په امر اړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې د افغانستان ته د مخکنیو چارواکو راستنېدا او د نښتو دوام. هیله ده چې تر پایه راسره ملګری اوسئ. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان د مخکني دولت د چارواکو له راستنېدو څخه هرکلی کوي او د راستنه شویو کسانو شمېر له سلو تنو زیات بولي، لیکن دغه هیواد کې لا هم خونړې نښتې روانې دي. په پنجشیر او بلخاب کې د نښتو دوام د دې هیواد په مختلفو سیمو کې په تېره بیا په کندهار کې چاودنې د پام وړ مسله ده. د داعش له لورې د چاودنو او د بریدونو د مسؤلیت په غاړه نیول او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د جنګونو زیاتېدا نه یوازې د افغانستان د ناوړه حالاتو ښودنه کوي، بلکې دې هیواد په چار کې د طالبان د حکومت کمزوري هم ښکاره کوي. په دې خاطر د افغانستان د شیعه عالمانو ستره شورا د بلخاب له حالاتو څخه د اندېښنې په څرګندولو سره د نښتو د ختمېدو غوښتنه کړې. دا چې د طالبانو ډله د افغانستان د مخکني حکومت د چارواکو د راستنولو په لټه کې دي، که څه هم د دې ډلې له لورې د طالبانو له حکومت سره د سیاسي او امنیتي مخالفتونو د راکمولو په لړ کې یو ښه اقدام بلل کیږي، لیکن په افغانستان کې د سولې او د ثبات د ټینګولو په لړ کې یو ژور او اساسي اقدام نه ګڼل کیږي. افغان کارپو عبدالحمید عارفی په دې اړه وایي: افغانستان له مختلفو قومیتونو او مذهبونو جوړ هیواد دی چې تر اوسه د یو بیرغ لاندې ژوند کړی. په دغه هیواد کې د سولې او د ثبات ټینګښت چې په وروستیو کلونو کې له داخلي او بهرني نیواک او دسیسو سره مخامخ سوی، یو پیاوړی ملي وحدت ته ضرورت لري. کوم افغان مخکني چارواکي چې افغانستان ته راستنېږي، که څه هم مخکې د سیاسي او اداري له نظره مهم کسان پاتې سوي، لیکن د قومي او مذهبي له نظره اغېزچېندونکي کسان نه بلل کیږي. په اوسني حالاتو کې تر بل هر وخت افغانستان ملي یووالي ته ضرورت لري چې د مختلفو لارو په تېره بیا د لوی جرګې په ترسره کولو رامنځته کېدای سي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې خونړې نښتې چې په هره موخه یا نیت سره پیلیږي او دوام موندي، د دې ښودنه کوي چې طالبان په افغانستان کې تر واکمنېدو وروسته د ملي وحدت په راوستلو کې ناکامه پاتې سوي دي. له دې نه علاوه حتی په طالبانو کې خپل منځي اختلافات نور هم زیات سوي دي، په داسې توګه چې په ځینو سیاسي محفلونو کې د کندهار او حقانی طالبان په هکله خبرې کیږي. افغان کارپو مسلم اخلاقی په دې اړه داسې وایي: طالبان د اقتصادي او امنیتی ستونزو د مهارولو په لړ کې باید د ملي وحدت د پیاوړي کولو او د ملي پالنې په لور حرکت وکړي، ځکه چې دشمنان له هر یو فرصت څخه د نفاق د رامنځته کولو لپاره کار اخلي او دا حالات د طالبانو د حکومت لپاره چې په نړیواله کچه کې د رسمیت پیژندنې په لټه کې دي یو اساسي کمزورتیا بلل کیږي. د طالبان ډله چې په 1990 میلادي کال کې په افغانستان باندې د ناکامه واکمنۍ تجربه لري، باید په احتیاط او هوښیارۍ سره د پالنې او یووالي په لور حرکت وکړي، ځکه چې د افغانستان د سیاسي بدلونونو ترخه تجربه په ښه توګه ښودلې ده چې د واک انحصار یو ماته خوړلې او ناکامه تجربه ده، چې د طالبان له لوري د دې تېروتنې دوام هم د ماتې ماسیوا کومه پایله نه لري. په دې لړ کې د ځینو افغان مخکنیو چارواکو راستنېده چې د طالبانو په اند د ملي وحدت په لړ کې ترسره کیږي د افغانستان د کورنیو اړتیاو او ضرورتونو ځواب ویونکی نه ده، چې دغه مسله امنیتي حالات ته په کتو سره ثابتېدای سي. ایزانو اوس په افغانستان کې د لوی جرګې د جوړېدو په هکله د افغان کارپو حاکم مشفق سره زموږ د خبریال مرکې ته غوښتي.
ښاغلی حاکم مشفق، د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې، اول خو د وخت راکولو له امله مننه کوم او غواړم چې ورسره سم خپل لومړی پوښتنه وکړم. تاسو جریان کې استئ چې په پام کې د همدې رواني سرطان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې کابل کې د علماو یو ستره ناسته یا په بل وینا لویه جرګه جوړ شي چې دا به څو ورځې دوام کوي. په افغانستان کې د لویو جرګو یو ځانګړی تاریخ او مخینه موجوده ده، دې ته په پام سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د دغه جوړیدونکو جرګې یا د علماو د سترې ناستې ارزښت ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنواری چې تاسو نن مننه الله خوشاله را ستاسو د پښتنې په جواب کې باید ویم چې زه په خپل د دغه اقدام چې اسلامي امارت په تکل کې دی او تر سره یې کې زه استقبال کوم، ځکه چې شورا په د اسلام په سیاسي نظام کې یو اصل دی او د اسلامي نظام د اساساتو له جملې نه یو مهم اصل شورا ده. کچرته د یو ټولنې د یو هیواد او د یو بلاک کارونه په مشوره تر سره شي، په یقیني صورت سره کامیابی یقیني او تضمین کون کده. نو کداغه اقدام چې په نږدې راتلونکي به تر سره شي دا یو مثبت ګام دی، او لکه څنګه چې تاسو ویلي د افغانستان په تاریخ کې جرګې او بیا لویه جرګه یو اساسي رکن دی او په افغانستان کې یو لوی مرجع بلل کیږي. د دې لوی جرګې تفاوت یا د دې سترې علمي جرګې تفاوت په پخوانیو سره دا وی چې په دې کې به د دینی علماو تعداد زیات وي او د قومي او مخورو تعداد په کې نسبتا د پخوا په نسبت باندې کم وسیږي. نو زه خپل دا بهتري بولم چې د لوی جرګې په دغه کې به رامنځته کیږي.
استاد، د افغانستان د سیاسي او نو یا د نظر د خاوندانو طالبانو موقت حکومت ته همیشه یو مشوره او سپارښتنه دا و چې نړیوال مشروعیت وړاندې باید په کور دننه مشروع مهم دی او باید ترلاسه کی. فکر کوي د دغه ناسته چې په پام کې ترسره شي دا به څومره د دغه سیاسي او نو غوښتنه په پام کې ونیسي، یا طالبان هم همدغه د مشروعیت مسله په دې ناستې پورې تړلې ده او که سسپان طالبان به د دې ناستې نه د نورو موخو لپاره هم کار واخلي؟
شنواری صاحب، دغه جرګه چې به په راتلونکي کې برگزار شي د اورېدونه البته تاییدي خبر نه دی چې په کومه بنا دوی دا جرګه راوړي، خو د اورېدونه چې د هرې ولسوالۍ نه دوه علما، دینی علما او یو قومي مخور سپین ږیری او همچنان د ښاروالیو نه هم د برعکس او شاید علماو د شورې له جملې نه هم ځینې خلک وغوښتل شي، شاید د دې تعداد زما په نظر باندې 3000 تنو ته ورسیږي. او دغه ناسته چې به د اورېدو له مخې یوه هفته دوام کوي نو طبیعي خبره ده چې په دې کې به ځینې زیاتې غوښتنې او ځینې زیات موضوعات به د بحث لاندې ونیول شي چې په دې کې به زما په نظر باندې لکه تاسو ورته اشاره وکړه یو خو به دا وي چې کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي، د علماو نظریات واخلي او د علماو او د قومي مشرانو د تایید په نتیجه کې دا دولت یا دا حکومت چې اوس دوی خپله هم ورته د موقت حکومت دغه استعمالی کلمه استعمالی، دا به په یو دایمي حکومت باندې تبدیل شي. لومړی زما په نظر چې لومړی غوښتنه به د خلکو او جرګې نه دا وي، دویم شاید په دغه جرګه کې د جنکو د تعلیم په اړه د علماو او د قومي مخاورو نظریات واخیستل شي چې زه فکر کوم چې په دې اړه باندې به د جرګې نظریات مثبت وي. دریمه دا ده چې د حکومت طرز العمل باندې به یو بحث وشي، شاید په اجنډا کې اوسیږي چې دا حکومت چې اوس دوی ورته د موقت حکومت اصطلاح استعمالوي دا په یو دایمي حکومت باندې، او په حکومت کې بیا طرز و طریقه چې آیا امیر المؤمنین په خپل ځای پاتې کیږي که رئیس الوزرا ته صلاحیتونه انتقالیږي، شاید دا یو د بحث موضوع هلته اوسیږي. سلورمه موضوع په نظر زما په نظر باندې شاید د انتخاباتو لپاره یو موضوع مطرح شي چې دا انتخابات په څه شکل، آیا د جمهوری نظام په شکل، شاید هغه دوی تایید نه کړي ځکه چې اسلام دې ته ډېره غنه ورکوي، ترجیح نه ورکوي، بلکې په اسلام کې چې کوم انتخابات دي چې مشروعیت په اسلامي علومو کې واضح دی، نو شاید په دې باندې هم یو بحث وکړي. پنځمه موضوع چې دلته ده زما په نظر د په هیواد کې یا په حکومت کې دننه یا په دولت په چوکاټ کې دننه غیر ضروري بنسټونه او ادارې چې رامنځته شوي دي، شاید د هغې د لغوې لپاره د دوی نه هم تایید او نظریات واخلي، او د هغه ارګانونه چې هغه ضرورت دی په اوسني وخت کې د هغې د ایجاد په اړه هم د دوی نه تایید او نظریات واخلي. او شپږمه موضوع زما په نظر باندې چې دا یو اساسي موضوع ده، شینواري صاحب، اساسي قانون په هیواد کې یو ستره او قوي مرجع ده چې دا د اسلام په رڼا کې جوړ شوی اساسي قانون اوسیږي او مدونی او په ادارو کې یې هغه عملي شي. نو دغه اساسي قانون چې اوس د جمهوریت په وخت کې تایید شوی او تصویب شوی او په هغه کې د دوی له پخوانم اعتراضات او تعدیلات غوښتل، او د ځینې حقوق پوهانو په نظر هم په دې کې د تعدیلاتو ضرورت و. شاید یو موضوع دلته بحث چې اساسي قانون کې څومره شاید په دې باندې کمیسیونونو کار کړی اوسي په دغه موده کې چې دا یولس میاشتې وشوي، او دا مسودې تیاری کړي، تعدیلات دغه مواد چې تعدیل غواړي هغه اماده کړي اوسي، صرف د لوی جرګې نه یو د تصویب رای واخلي. او اخیری موضوع زما په نظر باندې د سیاسیونو په اړه ده چې په بهر کې د مقاومت په نوم او یا په هغه نوم او په دغه نوم باندې چې تر اوسه پورې اجرایوي اړخ نه لري، نړۍ ملاتړ نه کوي، او افغانانو سره هم ډېر هغه نه لري، ارزښت نه لري دا مسئلې، شاید په دې باندې بحث وشي چې د دوی لپاره د راتګ کومه طرز او طریقه پاس کی، لکه اوس چې دوی یو کمیسیون د مصالحې جوړ کړی دی او د هغې په نتیجه کې ځینې افغانان چې موږ تاسو د مطبوعاتو نه اورو د هغې په نتیجه کې راغلي هم دي، دلته د حکومت او د دولت سره یو ځای شوي دي او د همکارۍ اعلان یې هم کړی، شاید په دغه اړه باندې ځینې موضوعات بحث شي او ځینې نظرونه او څه فیصلې رامنځته شي. شینواري صاحب، زما په نظر زه ورته د دې جرګې ته یا د علمی غونډې ته په مثبت نظر ګورم، او زما هیله ده چې د افغانستان په ټول سیاست کې چې هغه د افغانستان په قلمرو کې په داخل کې دی او یا د قلمرو نه بیرون په بهرنۍ پالیسي ده، په دې کې یو مثبت تغییرات رامنځته شي، او هغه منفي نقطې چې په پخوانی سیاست کې موجودې وي او یا اوس پیلن موجودې وي دې ته د حل یوه لاره پیدا شي.
ایزانو د پروګرام په دوام کې به تاسو ته د ایران او د افغانستان ورځپاڼې ته ولنده شان کتنه وکړو، او بیا به هم استاسو په ژغونو پیغامونو او شعرونو مشتمل هر کله راشه خبرونه درته وړاندې سي چې لاغه ورسته بم پروګرام پاتې ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضور رخصت واخلو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps موږ د پانه درکته تاسو کولای سي په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمه تازه خبرونه ولولې او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه وړاندیزونه تستر کې پلار یو او په متعال خدای مسپارو.
روت پانو ته کتنه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخ ونو د زینو بهرنی او ورسپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو قدر منوریدونکو نن به د ورسپانو په سر کې د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راوخلو چې د ورسپانې په خپل نننې غړنه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په لومبي مخ د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره د ملاقات خبر ته انعکاس ورکړي او د هغه لکولې لیکلي چې په تهران کې موافقه د ایران او عراق اړیکې لا نږدې کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون ناوخته په تهران کې د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره له خبرو اترو وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې وویل له عراق سره د ایران اړیکې معمولی او دودیز نه بلکې ډېرې ژورې دي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو په کلتور، اعتقاداتو او مشترکو باورونو کې جرډه لري. د اسلامي ایران ولسمشر زیاده کړي نن سبا عراق د ایران ملت ته تر ټولو نږدې ملت وینو او په مختلفو برخو کې تر ټولو نږدې اړیکې لرو. د دواړو هیوادونو ترمنځ مو په نننیو خبرو اترو کې د سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو په باب بحثونه او موافقه وکړي څو په دغه حوزو کې د دواړو هیوادونو تعاملات لا پراخ شي. خبر زیاتوي چې ابراهیم رئیسی په دې خبرې کولو سره چې د عراق له وزیر اعظم سره په خبرو کې د شلمچی او بصری د ریل پټلۍ د یو ځای کولو د پروژې د په اجرا کې په چټکتیا باندې موافقه وشوه وویل د دغه پلان افتتاح کول د دواړو هیوادونو د مراوداتو په اسانولو او زیاتولو کې ډېرې اغیزې لري. د اسلامي ایران ولسمشر په دغه ګډ خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د پردیو شتون یا دخالت نه یوازې مشکل نه حل کوي بلکې نور هم مشکلات جوړوي، نو ځکه له یو بل سره د مشکلاتو او مسایلو د حل لپاره د سیمې د هیوادونو د مسؤلانو د خبرو اترو پر ضرورت ټینګار کوو. هغه روښانه کړه له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو عادي کول یا په سیمه کې د پردیو شتون به په قطعي توګه مشکل پنځون کوي او هیڅ ستونزه به حل نه کړي. اطلاعات ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکلي د افغانستان په بلخاب ولسوالۍ کې د رامنځته شوو وروستیو ګډوډیو او شخړو په اړه د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې اعلامیې په صادرولو سره دواړو لورو طالبانو او د هغوی مخالفانو د سپارښتنه وکړه چې د خبرو اترو له لارې خپل اختلافات ختم کړي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د دې په بیانولو سره چې د بلخاب بېګنا خلک د لویو تاوانونو او زیانونو سره مخامخ دي، نو په دې وجه دغه ولسوالۍ شخړې باید زر تر زره پای ته ورسیږي او ستونزې د خبرو اترو له لارې فیصله شي.
دوستانو دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه نن په خپل نننۍ کڼې کې د بیلابیلو مسایلو او خبرونو ترڅنګ یوه مقاله لیکلې چې د اوکراین د جګړې سیوری او د اقتصادي کړکیچ د جی او ډلې په غونډه باندې پر دې سریزې باندې یوه مقاله لیکلې چې موږ د هغه ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د نړۍ وو شتمنو هیوادونو غونډه په داسې حال کې پیل شوه چې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز ولګاوه. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یعنی جرمني، فرانسه، انګلیس، ایټالیا، امریکا، کاناډا او جاپان مشرانو پرون په جرمني کې خپل غونډه پر روسیه په تازه بندیزونو پیل کړه. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې له دې وروسته به د روسیه سره زر نه واردېږي. په دغه غونډه کې د دغو هیوادونو مشران هم ویناوې وکړې. امریکا وایي چې د روسیې زره زر د دغه هیواد دوهمه ستره عایداتي سرچینه ده چې ستر واردونکي هم اووه صنعتي هیوادونه دي. روسیه د همګرۍ د نړۍ 15% سره زر تولیدوي چې 90% یې اووه صنعتي هیوادونو په تېره بیا برتانیا ته صادرېږي. د غونډې ګډونوال وایي چې د نورو بندیزونو پلان هم لري. ټاکل شوې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د نړۍ د اووه شتمنو هیوادونو یعنی جی اووه د مشرانو غونډې ته وینا وکړي او په وینا کې له دغو هیوادونو درنې وسلې غوښتنه هم کوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکي د یک شنبې په ورځ وویل چې اوکراین ته د وسلو ورکړه کې ځنډ روسیه هڅولې چې بیا بیا بریدونه وکړي. هغه همداراز د هوایی دفاع سیستمونو او پر روسیه د نوي بندیزونو غوښتنه هم وکړه. د اوکراین ولسمشر ویلي چې شریکان که رښتیا شریکان وي او نندارچیان نه وي باید په چټکه لاس په کار شي. لویدیز مشران هڅه کوي چې یو واحد دریز رامنځته کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویلي د روسیې وروستیو راکټي بریدونو وښوده دا سمه ده چې یو موټی شي او د اوکراینیانو څخه ملاتړ وکړي.
رانوریدونکو اوس برا شو د افغانستان مطبوعاتو ته په دې لړ کې مسیر ورسپانه راخلو چې لیکلی دی. د طالبانو حکومت وایي د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د علماو لویا غونډه جوړوي. که څه هم د هغوی چارواکو تازه په دې اړه کوم څه نه دي خبره کړې، خو وړاندې تر دې د دې غونډې مهمه ایجنډا پر داخلي مشروعیت سلا مشورې او په ټول کې له اوسنیو ستونزو د هیواد را ایستل بلل شوي دي. د کابل پولی ټیکنیک پوهنتون په یو خبرتیا کې ویلي چې د لوی جرګې غونډې لپاره به دغه پوهنتون د چنګاښ میاشتې له 15 تر 12 نیټې پورې رخصت وي. د خبرتیا له مخې له دوشنبې څخه به ټول درسونه په عادي توګه پیلېږي. په همدې حال کې د ملا محمد حسن اخوند په لاسلیک په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب ښکته پورته کیږي چې پکې راغلي دي په کندهار کې د طالبانو د لوی مشر شیخ هیبت الله اخونزاده په مشرۍ د وزیرانو غونډه کې پریکړه شوې چې د هیواد په کچه به د علماو ستره غونډه جوړیږي او د جوړولو چارې یې د ملا برادر په مشرۍ کمیشن ته سپارل شوې دي. دغه جرګې ته دوه تنه دینی عالمان او یو بل تن مخاور هم بلل کیږي. او مسیر بیا لیکلي افغان حکومت یو ځل بیا په امریکا کې د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي له ریویټرز سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، خو د نړیوالو په تېره بیا د امریکا له لورې پر افغانستان اوسنی دباو د منلو وړ نه دی. د ده په وینا کې امریکا په رښتیا د افغانانو لاس نیوی کوي، نو د دوی شتمنۍ دې آزادې کړي او تر څنګ یې د پر مرکزي بانک اوسنی محدودیتونه هم پای ته ورسوي. بلخوا پرون د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم پر امریکا غږ وکړي د افغانانو شتمنۍ آزاد کړي. دغه په خبره د امریکا لپاره د ازمیخت وخت دی او د دې اړتیا ده چې د افغانستان شتمنی آزاد شي څو نړیوالې مؤسسې په ډاډه توګه افغانانو ته خپلې مرستې راولېږلې شي.
عزیزانو دا هم کلید گروپ پروگرام دی چې په خپل نننۍ سایت کې داسې لیکي د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض پرون ناوخته کلید ته ویلي چې تیره ورځ په ګرمسیر ولسوالۍ کې دوه تنه پاکستان ته د نظامي تجهیزاتو او نشه ییزو توکو د قاچاق په تور نیولی دی. نوموړی وایي یاد کسان د ګرمسیر ولسوالۍ د سفر په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري چې وسلې او ځینې افیونی مواد ورسره وو نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر کسان پاکستان ته د نظامي تجهیزاتو وسپنې او مسو د قاچاق په تور نیول شوي وو.
تهران رادیو قدرمن اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې برخه په همدې ځای کې پای ته رسی. ستاسو له ملتیا مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا راشا
زه دلوی دلی کور پا مخ کی ناستیم او ننداره درنگ وطن کوما خلق لگیا دی راو باسی مری چوک ده زخمیانو سرا مرست کبی چوک وجو تگو تا اوبور کبی زدلوی دلی کور پا مخ کی ناستیم. د مهربان او بخشون که الله تعالی پناما د تهران رادیو در کل راشه د گلبن شایسته گولانو سلامونه او نیک هیلیمو ومنی. عزیزانو داد یو زل بیا هم ستاسو لخوا پا را رسیدلو لیکونو شیرونو او غگیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروگرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانه
ستاسو په خدمت کې حاضر شویم.
زه هم ګران اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره تسلیت او تعزیت وایم. په خوست او پکتا ولایتونو کې د زلزلې له امله د وفات شوو کسانو کورنیو ته او همداشان دعا کوو چې خدای تعالی کورنیو ته صبر او زخمیانو ته شفا ورکړي.
آمین یا رب العالمین. ماجد صاحب نن د پروګرام غږیز پیغامونه هم د همدغه ورانونکې زلزلې په هکله دي چې په دوام کې به یې اورو
انشاءالله.
خو په پروګرام کې د نویو دوستانو د شاملېدو لپاره زموږ د واټساپ نمبر قدرمنو اوریدونکو له ځان سره ولیکي 00 د ایران کوډ او ورپسې 909 شپږ شپېته 540 شپږ شپېته او درې. او له دې نه علاوه موږ ته د ایمیل له لارې هم خپل لیکونه زموږ قدرمن اوریدونکي رالیږلی شي چې اډرس یې دا دی او په دې ډول دی: پښتو 99@yahoo.com. دوستانو همدلته یو ورشان د مارا اخلو او بیا به راګرځو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو ستاسو لیکنو ته. حافظ منیر احمد حق وزیر صاحب لیکلی دی، سلامونه احترامات د هر کله راشه گروپ ټولو دوستانو او د تهران رادیو درنو همکارانو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړی او د صحت او عافیت جامې به مو پتن وي.
وعلیکم سلام محترم رور حق پذیر صاحب، هیله ده چې تاسو به هم روغ او جوړ به
ان شاء الله. مخکې لیکلی دي چې د ارواخا د خوشحال خان خټک کلام ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. وی چې ژوند دې غم دې نه کاندي د لوګې، شنه توتی لرا شکرې نه دی لګې، دا چې اوس درته حاضر دې خې ګوره، په هجران به آخر لاسونه مګې، عقل او هوش سړې او ته پیدا ک، دا چې چل داړل د پړانګ دی یاد یګې، او دا به درد ک په ظاهر سړې لیدې شوی، نو خوشحال تا مچ میگی دی ماشی سپگی.
دیرخه حافظ صاحب، دا خوشحال خان خټک دیر زبردست شعرونه مو انتخاب کړی دی، بیا هم رازی لخیره. محترم در طبیعت صاحب، دا چرشه خارونه ورانوی ترنوان لاندی یو پزرده پوری تمثیلی کیسه گروپ تر لیجل ده، خود پروگرام دا وقت محدود والی تا پا پام سره لدوستانو غوارو چیم حال تایه ول ولی او گتاور کیسه ده.
بلکل گتاور کیسه ده. منه نکو ده جلاوطن ورور او رازو ده گران محمد اکبر سلطانی صاحب غزل تا چه عنوان یه ده د زړه دردونه. وای دلته ژوندۍ خلک پمړو حساب دی، دلته ژوندۍ خلک پمړو حساب دی، هر څوک چې زور لري پښو حساب دی، او چې حقیقت خبرې هر څوک کوي هغه کسان په ملمنو حساب دی، او د اربابانو یا خانانو بازار ډیر ګرم دی، د اربابانو یا خانانو بازار ډیر ګرم دی، حق خوري د خلکو په مزو حساب دی، او چې لاس نیوی د غریبانو کوي هغه کسان نن په پردو حساب دی. سلطانی نور به درته څه ووایي، سلطانی نور به درته څه ووایي، به زړونو خلق دی په زړو حساب دی،
به زړونو خلق دی په زور حساب دی. ډیر زبردست غزل دی، ډیر محترم سلطانی صاحب وروره مننه مو کوو، او ډیر خوشحاله یو چې وطن ته او خپل کورنۍ ته رسیدلی، او د خوږو زامنو اجمل خان او زرمل خان سره مو خپل انزور هم را ډالۍ کړی. تل شاد او صحتمند واوسئ.
آمین.
ماجد صاحب که مو خوښه وي دلته به یو دمه راواخلو او بیا به راشو غږیزو پیغامونو.
بالکل می خوښه ده. یو ځل بیا درته هر کلی وایو، او دادی غږیز پیغامونه اورو. چیړومبی پیغام له ښایسته هلمند څخه ګران ملګري سردار محمد صاحب را لېږلې، او د جنید شاعر په شعرونو کې د تیرې زورورې زلزلې حال احوال بیان کړی دی، نو راځئ چې غوږ شو ورته.
نیمه شپه وه او د ځمکې خوځېده وه، نیمه شپه وه او د ځمکې خوځېده وه، سر مې پورته کړ راویښ شوم زلزله وه، د کوټې د چت لرګیو کړس کړس وکړ، د کوټې د چت لرګیو کړس کړس وکړ، چت را پرېوت دردونکې واقعه وه، لوی واړه د دیوالو لاندې پراته وو، لوی واړه د دیوالو لاندې پراته وو، یوه د اوسپنې ټوکړه پر ما پرته وه، د مورکۍ مې اخرې سلګۍ تروه شوې، د مورکۍ مې اخرې سلګۍ تروه شوې، شېبه وروسته مې مورکۍ په مرګ ویده وه، ډېرې هڅې مې وړو بچو ته وکړې، ډېرې هڅې مې وړو بچو ته وکړې، توان طاقت می نور لوسه پورا نوا. اخ بچو می ول بابا زلاړم مړ شو. اخ بچو می ول بابا زلاړم مړ شوم د بچی په خله می بس همدا ناروا. لمر ختلې و یو چا خاورې کړې لري. لمر ختلې و یو چا خاورې کړې لري او په غوږ می د طالب زلمی صدمه و. ای جنید شاعر زړه می سم کباب شو. ای جنید شاعر زړه می سم کباب شو. او والله چې دردون کی حادثه و. او والله چې دردون کی حادثه و. د مورکۍ می اخری سلګۍ تر غشوی شیبه ورسته می مورکۍ په مرګ ویده و. ډیرې هڅې می وړو بچو ته وکړې. توان طاقت می نور اوسه پورا نه وه. اخ بچو می ویل بابا زلاړم مړ شوم. اخ بچو می ویل بابا زلاړم مړ شوم د بچی په خوله می بس همدا ناره وه. د بچی په خوله می بس همدا ناره وه.
ډیر له سوز او غم نه ډک شعرونه دی ماجد صاحب. او خدای دې دغه غم ځپلو خلکو ته صبر او اجر ورکړي.
آمین آمین.
مننه مو کوو د سردار محمد صاحب او رازو د همدغه زلزلې پاک له کابل څخه زموږ د بل شاعر ورور او دوست غنم رنګ کوچی صاحب په پیغام ته چې دوی هم خپل شعرونه رالېږلي دي.
زه د لویدلي کور په مخ کې ناست یم. زدل ویدلی کور په مخ کې ناست یم او ننداره د ړنګ وطن کوم. خلک لګیا دي راوباسي مړي. څوک د زخمیانو سره مرسته کوي. څوک وژو تژو ته اوبه ورکوي. زدل ویدلی کور په مخ کې ناست یم. هغه لمحه را یادومه بیا بیا چې دا څلور پاره پخه شوه. چې دا څلور پاره پخه شپه وه او بیا د ځمکې څو ټالۍ وخړې. چانه مور چانه پلار واخست. زدل ویدلی کور په مخ کې ناسم. د کورنۍ غړي مې ورک دی واړه چې د غزمکې کومې خوا ته یوړل. زه چېرته لاړ شم له چا وپوښتمه چې زما خور څه شول ورور مې څه شو. زدل ویدلی کور په مخ کې ناسم. ځان سره سوچ کوم کرم ریبمه زه ولې پاتې شوم. زه څه به کوم. ځمکې وهلو آینده به څه وي. زما راتلونکي فیصله به څه وي. زه د لویدلي کور په مخ کې ناست یم.
های های وای زه د لویدلي کور په مخ کې ناست یم. ډېر ښه شعرونه مو ویلي دي کوچی صاحب. بیا به هم د داسې ادبي مینې په تمه یو ستاسو لخوا یو ځل بیا به راشو لیکنو ته. فاطمی خور،
بله،
له مشهد مقدس نگران جمیل حسین صاحب د دهول ارز یا له اوبو څخه د ځمکې د راوتلو د ورځې په مناسبت ډیر ښه شعرونه را لېږلي دي. البته شعرونه ډیر اوږده دي، نو یو څو بیته ته زه خو یم تاسو راواخلې او ویل ولې ملګرو ته کوم خوخی.
او پاسترګو دغه شعر وایي چې په دغه شعرونه کې وایي چې خالق کلی جهان پیدا که د بشر مخ. خالق کلی جهان پیدا که د بشر مخ. بشر مخ کی خکاره که د دلبر مخ.
دلبر مخ
دلبر مخ تا درست جهان پننداره شو. ورکی گوره د هو الله و اکبر مخ.
دیرخه
الیف قط ونه د سر و بی خزان دی. الیف قط ونه د سر و بی خزان دی. زکه ډیر زیبایی لري په هر مخ.
ډیر ښه. زکه ډیر زیبایی لري په هر مخ.
الف زکه په قیام سره خوش رنگ شه. ډیر سنا صفت کوي د خپل انوار مخ.
ډیر ښه.
د دې لام مقام رکو ده هی سجود شه. بندگی د ځان کوي په ډیر هنر مخ.
بندگی د ځان کوي په ډیر هنر مخ. ډیر ښه.
باطن سر زان آدم سر آشنا کرده. باطن سر زان آدم سر آشنا کرده. پا پزایر شو مجسم ده پیغمبر
مخ ډیر خو
د عاشق د معشوق بل یو هنر ګوره د عاشق او د معشوق بل یو هنر ګوره د نبی شو جانشین علی حیدر مخ
د نبی شو جانشین علی حیدر مخ ډیر خل شعرونه دی وزړه می غواړي چې هم دغه شان تاسو ویل او مونږ ورېدل خو سوه کو وخت کم دی او نورو ملګرو ته هم د غیلیکنو ته شعرونو ته هم وخت ورکول غواړي نو محترم جمیل حسین صاحب ډیر ډیر مننه مکو ان شاء الله چې خو به د کېږي به نراسخه
ان شاء الله
که وخت وي د محمد علی عمری صاحب یو شعر به زه هم راوخلم ډیر مخکې را لګلې ایمیل د لارې هم را لګلې نو غواړم چې خپورې کمل ګرو ته وی غزل دی وی حسن لری خو مهارت نه لري حسن لری خو مهارت نه لري د مینې مینې نزاکت نه لري ګلاب جامن دی وی نسې کوي ګلاب جامن دی وی نسې کوي چې په خوند خوګ وی کرامت نه لري او چې له هر بند څخه دی ټک وباسي دا رنګ پیغله دی قسمت نه لري مخکې وای چې ک زور او زر لري ودونه کوا تر سلور پورته اجازت نه لري
متاسفانه خدا سو وست اجتماعي لحاظ هم اجازت نه لري
او نو نا غيو سو ک نشي کولای ول ور او دغه سيزونه چې کم دي
ډیر
نو الله دې خیر وکي
ان شاء الله
وای د هغه ژوند یقین په مړي حساب چیزان پر بوج وی نزدیکت نلری او عمری شکر پر ایمان وکاگا عمری شکر پر ایمان وکاگا حل تا بڑیر خلق جنت, جنت. نلری
متاسفانه انشاءالله تعالی چه خداوند خدای تعالی از مور سرم رستی وکری او از مور دغس ایمانونه چه واس مور لرو هغه خوندی وساتی
انشاءالله انشاءالله امین ستاسو په دې خې دوا سره ز ګورم چې وخت شته که نشته وي نشته وخت نو دا بل لیکنه به پریدو بل پروګرام ته انشاءالله او په همدې ځای به د ګرانو دوستانو نه اجازه واخلو
خدای مو مل او ملګری شه Thank you.